د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. زمونږ د نن ورځې خبرونې به تر ډیره په افغانستان کې له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته د لومړي سولیز انتقال موضوع ته ځانګړی وي. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکلیم او په تخنیکي چارو کې طاهر روحان مرسته راسره کوي. په دې اړه د راپورونو له وړاندې کولو مخکې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو نن د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو هوایي حمله وکړې، او تهران وایي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره خبرې اترې پیل کړي. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدی نن له غرمې مخکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په حضور کې د وفادارۍ لوړه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی او اجرایوي رئیس عبدالله ته د دندې د پیل مبارکي ویلي، او د افغانستان د اقتصاد وزیر له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدی نن د غرمې مخکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په حضور کې د وفادارۍ لوړه وکړه. ښاغلی احمدی ژمنه وکړه چې د اسلام دین پر رڼا کې او د افغانستان د ټولو قوانینو په اساس به د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ساتلو او د غراز د خلکو د خدمت لپاره کار کوي.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله او سوگند یاد می کنم که
دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن مواظبت نمایم
و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
اشرف غنی احمدی هغه فرمان هم لاسلیک کړ چې لمخي عبدالله پراتلونکي حکومت کې اجرایوي رئیس او محمد محقق او انجینر محمد خانی مرستیالاندې. د دې سند لمخي احمدی مسعود هم د اصلاحاتو او حکومتداري په برخه کې د ولسمشر د فوق العاده استازي په توګه وټاکل شو. په دې مراسمو کې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله او د هغه دوه مرستیالانو د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدی په وړاندې لوړه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی او اجرایوي رئیس عبدالله ته د دندې د پیل مبارکي ویلي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان برد او د تابعیت او کډوالۍ وزیر کریس الکساندر لخوا د مبارکۍ په پیغام کې ویل شوی چې له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې د ملي یووالي حکومت به د افغانستان ملي ګټو ته پراختیا ورکړي، او د لیک او تحول د دغه مهمه دورې لاري ټول افغانانو د اساسي قانون سره سم ژمنې پوره کړي. کناډایي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې هر کال به د افغانستان د پراختیا پروژو سره د 90 میلیونه ډالر مرسته کوي. او د افغانستان د اقتصاد وزیر له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. عبدالهادي ارغندیوال له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره په کار ده چې حکومت په کابینه او نورو دولتي پوستونو کې وړ کسان په دندو وګماري. او د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلزې څخه اوري.
د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو نن د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حمله وکړه. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې ائتلافي الوتکو نن د سوریې په څلورو ختیځو ښارونو حلب، الرقه، الحسکا او دیر الزور کې پر اهدافو بمونه اورولې دي. د بشري حقوقو مدافع ډلې لندن نن ویلي چې ائتلافي الوتکو په تیروتنه کې نن د سوریې د شمالي ولایت حلب په یو مرکزي ښار منبچ کې د غلې پر ژوندو او سیلوګانو بمباري کړي، او په دیر الزور کې د سوریې د ګاز د تصفیه د تر ټولو سترې کارخانې شاوخوا ځایونه ویشتلي. واشنگټن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د استخباراتي ادارو په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو فعالیتونه مخکې کم ګڼلې وو. اوباما د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې پرون په سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله زیاتې سیمې وویل چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله زیاتې سیمې له هر ډول کنټرول او ادارې وتلې وې چې د اسلامي دولت وسلوالو ته یې هلته د فعالیتونو د تنظیم موقع ورکړه.
Over the past a couple of years during the chaos
دوی وايي په تیرو څو کلونو کې چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې او بحران لمن غوړېدلې زیاتې سیمې ډېره موده په مطلق ډول د حکومت له کنټروله بهر پاتې شوې وې. نو افراطي وسلوالو موقع درلوده چې ځان منظم کړي او له دې بحرانه د ځان په ګټه کار واخلي. جمهور رئیس اوباما وویل حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد مبارزې لپاره د عراق پوځ پر قابلیت هم تر اندازې زیات حساب کړی. تهران نن ویلی چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قدرتمندو هیوادو سره مذاکرې پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رخچی نن خبریالان ته وویل چې مذاکرې به چې هدف یې د دواړو خواوو ترمنځ یوه تاریخي موافقه ده په دوه اونیو کې په جنیوا یا ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې لپاره د نومبر میاشت وروستی مهلت ټاکل شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د کسپین پر غاړه د پروتو هیوادو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د روسیې اسرخان شرط رسیدلی په دې سرمشریزه کې چې نن پرانستل کیږي د آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان او روسیې ولسمشران هم ګډون لري. د دې هیوادو مشران له څه باندې ویني ملسي زراحیسي د کسپین پر حقوقي وضعیت د جوړېدو لپاره خبرې کوي چې په دې سمندرګي کې د طبیعي ګاز او تیلو میلیونونه ډالره ګټه ورپورې تړلې ده. د قرغزستان اته وګړي چې په سوریه کې د وسلوالو په ډله کې د حکومتي ځواکو پر ضد جنګېدل وژل شوي دي. د قرغزستان په جنوبي ولایت اوش کې د کورنیو چارو د ادارې وویان نن خبریالان ته وویل چې لشتلژه سلطنه قرغزان په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. د هانګ کانګ حکومت نن د ښار له واټونو د لاریونو ضد پولیسو د ایستلو اعلان وکړ. دا د ډیموکراسۍ پلو مظاهره کوونکو یوه عمده غوښتنه وه. د هانګ کانګ پر یوه حکومتي وبپاڼه ویل سوي د دې لپاره چې لاریون کوونکي غلي شوي د لاریونو ضد پولیس له واټونو ایستل کیږي. په هانګ کانګ کې زده کوونکو د جمعې له ورځې راهیسې د زیاتې ډیموکراسۍ لپاره ستر لاریون پیل کړی او له حکومت غواړي چې د ټاکنو د اصلاحاتو په اړه خبرې ورسره وکړي. دوی د ښاروالۍ د ټاکنو په اړه د پیکینګ د بندیزونو تازه پریکړه هم رد کړې ده. د هانګ کانګ د ښاروالۍ انتخابات به په 2000 ولس میلادی کال کې کیږي چې هلته سابقه نه لري. یو ځوان مظاهره کوونکی ویکتور چان نن رويټرز اژانس ته وویل دی وایي زه دلته راغلی یم چې هانګ کانګ وژغورم. موږ تقلبي ټاکنې نه غواړو، موږ رښتینې ډیموکراسي غواړو. او د بوسنیایي سربانو د یوه مشر رادوان کرادیچ د 15 کلنې محاکمې وروستی پړاو پیل شوی دی او دی په قتل عام او جنګي جنایتونو محاکمه کېږي. د محاکمه په حق کې د ملګرو ملتونو په محکمه کې ترسره کېږي چې په نورو خبرونو کې به یې نور جزئیات درته وړاندې کړو.
سمګاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادۍ رادیو د افغانستان د نوي ولسمشر د لوري د مراسمو په مناسبت ځانګړی پروګرام اوري. د خبرونه په دوام کې په همدې مناسبت ځانګړی راپورونه خبرو. و باورې چې اشرف غنی احمدزی د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه نن لوړه وکړه. کاغلی احمدزی د لوري په وینا کې د خپلو پلانونو د تطبیق او څارنې ژمنه وکړه. د لوري په مراسمو کې د کاغلی احمدزی وینا بلې او کارپوس سره په مرکه کې وڅېړو. و باورې چې له ولسمشر حمید کرزی څخه نوی حکومت ته څه په میراث پاتې شوې دي.
خدای دې وکړي چې تصور یې سم او هڅې چې ما کړې دي هغه د دې وخت کې شش ورسي چې دې سړي د خاورې دفاع وکړه. ملي وحدت په دې خاورې کې په تمام معنا ټینګ الحمدلله.
په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. له ولسمشر احمدزی څخه غوښتنې خورا زیاتې دي. د بشري حقونو فعالان وایي په تیرو 10 کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ډیر کار شوی او د لاسته راوړنې باید وساتل شي. آیا نوی ولسمشر به ځوانان خپلو هیلو ته چې کار غواړي ورسولی شي؟
معلمی کولای شو، ماموری کولای شو، هر څه د ملاسه کیږي، خو نشته مساعد، نشته زمینه چې موږ دا کار وکړو.
د اقتصاد وزیر لنوي حکومت په اقتصادي برخو کې د بنسټیزو کارونو هیله لري. د ملي وحدت د حکومت په وړاندې پرتې ستونزې مولوی کارپوهانو سره په مرکه کې څېړلې دي. نور راپورونه هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدی او د دوه مرستیالانو نن لوړه وکړه. د لوړې له مراسمو وروسته ولسمشر په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې د سولې او ثبات لپاره به په کلکه کار کوي. په همدې ورځ د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د دوه مرستیالانو هم د لوړې مراسم پر ځای کړل. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی د لوړې له مراسمو وروسته په خپل لومړی وینا کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. ښاغلی احمدی د لوړې له مراسمو وروسته په یوې اوږدې او هر اړخیزه وینا کې له وسلوالو طالبانو او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي نه وغوښتل چې خپل ستونزې حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي.
جګړه د سیاسي اختلافاتو د حل لار ثابت کړه چې سیاسي اختلافات له سیاسي لارې حل کېدای شي. هم به دلیل د دولت له مخالفینو خاصتا طالبان او حزب اسلامي نه غوښتنه لرم چې سیاسي مذاکراتو ته حاضر شي.
د لوړې مراسم د دوشنبه په ورځ په ارګ کې ترسره شول او د 200 بهرنۍ ملمنو په ګډون نږدې 400 کورنۍ ملمنو هم په کې ګډون کړی وو. ولسمشر د لوړې مراسمو روسم دستي ورسته د ځانګړي فرمان لمخ کې اجرایوي پوسټ رامنځته کړ او په یادو مراسمو کې عبدالله عبدالله د اجرایوي د پوسټ رئیس په توګه او د هغه دوه مرستیالانو هم د لوړې مراسم پر ځای کړل. نوی افغان ولسمشر وویل چې افغانستان کې دوامدار سولې ته اړتیا ده. د ښاغلي احمدی په وینا ټولنیز عدالت له تلپاتې سولې پرته پلی کېدای نه شي. هغه په دې اړه وویل:
ما موضوع سولې پایدار را جدی میگیریم. سولې که سرخط فصل نو برای شروع یک جنگ همه جانبه باشد مورد قبول نیست. به همین منظور تاکید ما بالای سولې پایدار است، نه سولې مقطعی و کوتاه مدت. امروز ما ثابت کردیم که هم دیگر پذیر شده ایم. این هم دیگر پذیری باید ما را در رسیدن به سولې پایدار کمک کند.
خاغلی احمدی وویل چې افغانان ښې خواته روان دي او د خپل مقصد خواته نږدې شوي چې سوله ده او یاد مطلب ته به ژر ورسیږي. له دې نه وړاندې پخواني ولسمشر حمید کرزي هم تر ډیره د سولې لپاره کار کړی و خو کومه لاسته راوړنه یې نه درلوده. ښاغلي کرزي بېګا شپه ملت ته د ټلویزیون له لارې په خپلې وروستۍ وینا کې ومنله چې د سولې په هڅو کې پاتې راغلی ده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د نن ورځې وینامو له یو افغان کارپو سره په مرکه کې څیړلې ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای د اشرف غنی احمدزی خبرې ګټورې بوري او عملي کېدو ته هیله مند دی. ښاغلي استاد ساپی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې نوی ولسمشر باید د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د مسؤلینو په ګمارلو کې له دقت کار واخلي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی له ښاغلي ساپی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د نوی ولسمشر د خبرو په اړه د نظر څه دی.
نوی رئیس جمهور څو مهمو ټکو ته اشاره کړې ده. اول د ملي حکومت جوړول دي چې که خدای وکړي په دې بریالي شي دا به یو موافقت وي په لومړي سر کې. او بله د سولې او امنیت په مورد کې چې دوی مخالفینو ته هم بلنه ورکړه د خبرو چې باید د مذاکراتو د لارې نه حل شي، مګر واضح خبر ده چې هغه ته باید پلان او میکانیزم جوړ کړي چې دا به موږ افغانستان ولس ورته منتظر دی چې څه ډول رسېدلو د سولې ته دوی پلان جوړولی شي. خبره د اقتصادي ودې د افغانستان وه او دې موضوع ته اشاره وکړه چې تقریبا ټول ولایات د افغانستان د منابعو لرونکي دي، شاید هم په مساوي ډول، شاید چېرته ډېرو لږ، او د دې نه باید استفاده وشي او کار وشي. مګر واضح خبره ده چې استفاده دې منابعو نه مسلکي او پو عناصر غواړي او انساني منابع غواړي چې هغه په کار واچي، چې دې ته هم باید پلان دی اقتصادي علاقه دې 15 کلو د پر خپل جوړ کی.
کلوت فوکې وایي چې د قانون د پلیکیدو په اړه باندې او همدار زینو قانوني مرجو ته هم دوی اشاره وکړه. هغه ډلې ملي شورا ته چې ویل چې زین اصلاحات به پکې راولي، قضایي خوې کې به هم دوی غوښتل چې لسره څېړنه ورزونه وکړي. تاسو په نظر څومره به دغه کار موثره تمام شي؟
بله، دا خبره هم ډیره مهمه خبره وا، خصوصا د قضایي قوې نه چې هغه غوښتل چې په یو میاشت کې دننه دوی غواړي چې سیستم د مکافاتو مجازاتو یا تطبیق کړي یا یې تطبیقول دوی ته پیشنهادونه وړاندې کړي او دا برملا کړي خلکو ته. متاسفانه یو فرمان هم پخوانی رئیس جمهور کرزی په 43 نمبر فرمان د ټوکیو د کانفرنس نه وروسته صادر کړ چې کدی خپل د اوکرین وځي سمبی کی او تر ننه پورې په دې څو کالو کې دا ونشو کولای. نو امید ده چې د نوي زحمت دا غوښتنه د قضایي قوې نه جدي توګه وي او هغه هم په راز کې د قضایي قوې باید دغسې عناصر د خپله وګماري چې وکولی شي چې هغه دا سیستم د مکافاتو مجازات
د نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وینا وینن لکه روخانه وی د گاونډیو هیوادونو بل نړیوال ټولنې له هغه سره د اړیکو په برخه کې او دوی ځینی سپارښتنی او خبري هم درلودلې. تاسو په نظر دوی دغه دریز به څنګه وی قاطع دریز او څنګه او څومره به خپل اغیزناک وی د اړیکو په سر باندې؟
او د خارجي سیاست هم ډیر مهم دی، خصوصا د سولې د تضمین لپاره ډیر مهم دی او افغانستان سره د افغانستان خلکو ته د مجال ورکول د پیشرفت لپاره د امنیت په سوري کې ډیره مهمه خبره ده. تاسو په دې پوهیږئ چې ټوله دنیا نن چې خارجي سیاست خپل مخ کې بیايي اقلا په دې درې پرنسپونو ولاړه ده. اول، د دولتونو خصوصا د ګاونډیو هیوادونو خپل منځو کې او ټول دولتونو د جهان سره په مساویانه توګه سره د حاکمیت ته د یو بل احترام کول، ملی حاکمیت او ارضی تمامیت تا یعنی ده خور تمامیت تا او همدارنگا ده خلکو اراده تا ده خلکو چه حق ده تعیین ده سرنوشت ده خلکو تا باید هر هیواد ده بل هیواد تا احترامو کی چه خلک ترنگا رژیم غواری تنگا وده غواری ده تا باید احترام کی. او بل پرنسیپ مهم داده چه په داخلی چارو ده بل هیواد که هیچ هیواد حق نلری چه مداخله وکی. نو کاو کولای شي زمنګ د ملي وحدت حکومت چې گاونډي هیوادونه او یا نور لری گاونډي هیوادونه هم همون په داخلي چارو کې د افغانستان د لاسوهونه مخاوني شي د نړیوال ټولنې په مرسته باندې دا به لوی موافقت وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهند ودیر سپای و چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسمو د وینا په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر څرګندو. قدر من اوریدونکو، د واک د لومړني سولیز انتقال په اړه د ازادي رادیو د راپورونو دوام ته چې په همدې خبرونه کې خبريږي را سره وسی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د اقتصاد وزیر له نوي حکومت غواړي چې د هیواد د اقتصادي رغونه او پرمختګ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. عبدالهادي ارغندیوال له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د هدف ته رسیدو لپاره پکار ده چې نوی حکومت په کابینه او نورو دولتي ادارو کې وړ کسان په کار وګماري. ښاغلی ارغندیوال وویل په تیرو 13 کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي وده ښه وه، خو د ده په وینا د قناعت وړ نه وه. په دې اړه نور حل له کابله د سید کمال شاه عارف په راپور کې واورئ.
د نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دندې له پیل سره سم د اقتصاد وزیر هیله لري چې نوی حکومت به د اقتصادي ودې د پیاوړتیا لپاره اساسي کارونه وکړي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې څه هم په تیرو 13 کلونو کې د هیواد اقتصاد د تیر په پرتله 9% پرمختګ کړی، خو دا پرمختګ د افغانستان اړتیاو ته په کتو کافي نه بلل کیږي. د په خبره که څه هم تیر کلونه د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د قوي کولو په برخه کې یو تلایي چانس و، خو په دولتي ادارو کې پراخ فساد او نامنو یو د دغه چانس تر لاسه کولو مخه ونیوله.
زه اوس هم په دې باور یم چې راتلونکي حکومت هم د ما توصیه دا ده چې که چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې واقعا اقتصادي بنسټونه قوي شي، نو دولت باید په خپله امکانات پیدا کړي او په دغه باندې سرمایه گذاري وکړي. که د قرضې له لارې نه کیږي، او یاد دې ملت د قرضې لاري نه کیږي دا کار باید وشي.
شاغلی ارغندیوال په هیواد کې نامنۍ فساد پر بهرنۍ مرستو تکیه کول، په ځینو پروژو د بهرنۍ لخوا په خپل سر د پیسو لګول، د افغانستان د اقتصادي ودې په وړاندې په تیرو ډیر لسو کلونو کې ستر خنډونه وبلل. ارغندیوال زیاته کړه چې تیرو انتخاباتي ناندروی هم د هیواد اقتصاد ته لوی اقتصادي ضربه ورکړې چې په دغه منځ کې ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو خپلې پانګونې کمې کړې. نوموړي د راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د امنیت په تامین او د فساد په ورکېدو سره په هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي.
هغه کسان چې غوښتل چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، هغوی خو نشي کولی چې ټول عمر انتظار وکړي. دلته څو میاشتې انتظار، بالاخره دا سرمایه خارج ته لاړه، په نورو ملکونو کې سرمایه ګذاري وشوه. اوس هم موږ هیله لرو چې د نوي حکومت د جوړېدلو نه وروسته او د کار د پیل کولو نه وروسته په افغانستان کې په سرمایه ګذاري کې ډیر بدلون راسي.
شاغلی ارغندیوال زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په قوي کېدو سره به خلکو ته کار پیدا او د هر ډول بدبختیو مخه به ونیول سي. په همدې حال کې نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم د اقتصاد پیاوړتیا ډاډ ورکړ او ویل چې سوله، ثبات او اقتصادي پیاوړتیا د کارونو په سر کې ځای لري.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ګورو چې نن په کابل ښار کې له امنیتي پلوه څه حالت وو. د کابل ښار کې نن د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په هدف جدي امنیتي تدابیر نیول شوي وو او ښار ته غځېدلي اکثر سړکونه د موټرو پر مخ تړلي وو. سره له دې چې خلک په دې ورځ د تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخامخ وو، خو بیا هم دوی خوښي ښودله چې واک له یوه ولسمشر څخه بل ولسمشر ته په سوله ییز ډول وسپارل شو. یوسف خان زدران د کابل ښار وضعیت له نږدې کتلی او د راپور برابر کړی.
که څه هم نوی ولسمشر ته د واک د انتقال مراسم د ارګ د ننه جوړ شوی وو، خو له ارګه د باندې ټول سړکونه د امنیت د ټینګښت په هدف د ترافیکو پر مخ تړل شوی وو. په دې ورځ د ښار وضع آرامه وه او ټول خلک پلی خپلو کارونو پسې روان وو. که څه هم په دې ورځ د کابل اوسیدونکي د تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخ وو، خو بیا هم د دې لپاره خوښ ښکارېدل چې واک په سوله ییز ډول نوي ولسمشر ته سپارل کیږي. د کابل ښار څو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ د خپلو احساساتو په اړه ازادۍ رادیو ته داسې وویل.
استاد اسماعیل منګل او د کابل یو تن اوسیدونکی، نو موږ ډېر خوشاله یو دا چې د نوي آباد او سوکال افغانستان لپاره یو منتخب ولسمشر لرو او دا به د افغانستان په تاریخ کې یو نوی پاڼه ته څرګندونه کوي.
خوشحال شي انتقال صورت ونیولو، نور ملکونه خلک را روان دي بهر ملکونه، نو په دې حد خوشحال شي امنیت ان شاء الله په وسخه ده. دینه خوشحال شي واک په سوله ییز ډول تسلیمیږي. ولا اعظم بس دینه فحش کو سیبا سوکال افغانستان اوسیږي.
د کابل په ښار کې د دا ډول ځانګړو ورځو لپاره تل خاص امنیتي تدابیر نیول کیږي او د دوشنبه په ورځ هم لومړی درجه احضارات نیول شوی وو چې د ملي امنیت، ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونه ځای ځای ولاړ او د موټرو او پلي کسانو سخته پلټنه یې کوله. د کابل خلکو د امنیتي ځواکونو له جدي تدابیرو هم خوښي څرګنده کړه او ویل یې ډېر د ډاډ احساس کوي چې په افغانستان کې د خلکو اراده پلي کیږي او ورته کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د نوي ولسمشر د سوګند خوري مراسم دي، نو دې په څنګ کې موږ د امنیتي قواو نه چې هغه پولیس دي، امنیتي پولیس او همچنان د اردو ځواکونه دي، دونه ډېر منندي کوو چې د کابل د افغانستان خصوصا د کابل هغه امنیتي تدابیر ونیول تر څو دغه مراسم په ښه توګه مخته لاړ شي.
نوم زما قادر جان ده. امنیت ماشاءالله خې نیولې ده او که خلکو ته لږ تکلیف یې خو په دې خاطر چې امنیت ښه وي، که خلک په عذاب یم امنیتي ځواکونو نومې خدا ښه امنیت نیولې ده. بیخي سم صحیح په تدابیر باندې
د چارواکو د معلوماتو له مخې د لوړې په دې مراسمو کې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو ګډون کړی وو او دا مراسم په ښه فضا کې ترسره شول. په دې ورځ له امنیتي تدابیرو سره سره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وچاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې هم لرله. نوی منتخب حکومت په داسې وخت کې واک ته رسیږي چې د انتخاباتو د اوږدې پروسې څخه خلک ستړي شوي وو او بالاخره د نړیوالو او داخلي مشرانو په هڅو د ملي وحدت حکومت ته چې اشرف غني پکې د جمهور رئیس او عبدالله عبدالله پکې د اجرایوي ریاست پوست لري لاره هواره شوه.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
قدر من اوریدون کو دشه به تاسو زمونگ غاگ ل ازادی راژیو آوری. ازادی راژیو ده سهار ل او ده مخام تر او او ورزی ده اونه خپرونه کوی. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې شوې دي. د پوهنې وزارت وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1.5 میلیون زده کوونکي په ښوونځیو کې زده کړې کوي، او د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو شمیر 3 لکو ته رسیږي چې یو پر درېیمه برخه یې نجونې دي. ناجیه ساپۍ دا موضوع په خپل یو تفصیلي راپور کې څېړلې.
که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې د کمیت له پلوه ډېر پرمختګونه شوي، خو په دې بهیر کې د کیفیت له پلوه بیا هم یو شمېر ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دا مهال 1.5 میلیون زده کوونکي په هیواد کې په زده کړو بوخت دي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته د دغه وزارت د مهمو لاسته راوړنو په اړه وویل:
زموږ هڅو دا پایله ولرله چې نن موږ او تاسو په ټول افغانستان کې 1.5 میلیون زده کوونکي لرو، 1,000 ښوونځي لرو، 2,000,000 شاوخوا ښوونکي لرو. د دې ترڅنګ 4 میلیونه هغه کسان چې د ښوونځي له سن نه وتلي وو هغوی ته د سواد زده کړې کورسونه برابر سول، هغوی له دې برخې فارغ سول. سطح د سواد مو له کم شلو نه ورسوله څه باندې 15% ته.
د پوهنې وزارت چارواکي همدارنګه وایي نړیوال هم د افغانستان د پوهنې د بهیر پرمختګ تاییدوي او له دې بهیر سره یې د لا ډېرو مرستو ژمنې کړې. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ ویلي چې راتلونکی نظام باید د پوهنې په برخه کې د مالي ستونزو له اړخه کومه اندېښنه ونه لري. د ښاغلي وردګ په وینا یوازې نړیوالې ټولنې چې په خوای د افغانستان د پوهنې له برخې سره د کال 23 میلیونه ډالر مرسته کوله، اوس د 123 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کوي. سره له دې چې د طالبانو د 15 کلن رژیم پر مهال د افغانستان تعلیمي نظام په نشت حساب و، خو د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته اوس مهال افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې مهمې لاسته راوړنې لري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو پیل له صفر څخه و، خو دا مهال 3 لکه محصلین لري چې 30% یې نجونې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش د سلویختو هغو ترکی محصلینو یادونه هم کوي چې دا مهال د کابل او هرات په پوهنتونونو کې لوړ زده کړې کوي.
موږ له صفر نه شروع وکړه په لومړۍ ورځو کې، یعنی موږ 8,000 محصلین درلودل، اوس موږ 3,000 کسان محصلین لرو چې 30% نجونې دي او په طبقي هلکان. موږ په ټول افغانستان کې کله چې په 2001 کال کې 8 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو اړین مؤسسات هم درلودل، اوس 34 پوهنتونونه موجود دي او 2 نوي د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسات. په بهرني هیوادونو کې موږ 15,000 محصلین لرو چې او موږ وکولی شو بهرني هیوادونو نه دلته محصلین راسي، لکه د ترکی هیواد چې لومړنی ګروپ یې د کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې، د ژورنالیزم پوهنځي کې، د ساینس پوهنځي کې عالي تحصیلات مخکې وري.
که څه هم په افغانستان کې د 16 لسیزو جنگ جګړو له امله ډېر پرمختګونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې افغانستان په وروستۍ لسیزه کې په بېلابېلو برخو کې د بدلونونو شاهد و. دوی وایي چې په دې لسیزه کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو او د موسسو شمیر په بې ساري ډول زیات شول، خو له دې سره سره لا هم یو شمیر داسې بنسټیزې ستونزې پر ځای پاتې دي چې محصلین او زده کوونکي د زده کړو پر مخ لوی خنډونه ګڼي. یو شمیر محصلینو او زده کوونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې مچا فکر دی، د کابل ښار د 12 ناحیې د حضرت ابراهیم خلیل د علي لیسې زده کوونکی یم. په لیسو کې ستونزې وي او اوس هم شته. لوی ستونزه همدا ده چې کتابونه په خپل وخت باندې نه رسیږي، ځکه تعلیمی کال پیل شوی وی خو کتابونو درک نیوی. کتابونو به داسې وخت راځي چې هغه څلور مشتنی یا چانی مها امتحانونه پیل کیږي، هغه ته نږدې وخت کې دا باید منګیر نه کوچې د پرمختګ ترڅنګ ستونزې پای ته رسیدلی نه، ستونزې هم په ځای پاتې دي.
سید نور محمد شاه دغه مسله نو بسترګې پټې نه کړو، چې یعنی هغه ته وکړو چې منګ نو لورو تر اوسه پر هغه مو ته زمينه نه ده مسایل شوی. بل موږ کوم د کمپیوټر لیب بنګ ډېر جدي ستونزې لرو، دلته موږ کمپیوټر لیب لرو خو استفاده ترې نه کیږي. دلته نو ماشین موږ ته جوړ کړی دی، کداغه استفاده لږ زیات شي نو ډیر بخي.
پاینه حل کې یو شمیر افغان سیړون کې وایي چې د افغانستان نوی حکومت نه دا تمه ده چې د محصلینو او زده کوونکو ستونزو ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنې غړی او څېړونکی عطا الله ویسا وایي چې افغان حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې ونه توانید چې د پوهنې او لوړو زده کړو په نظام کې د فساد مخه ونیسي. نوموړي له منتخب ولسمشر او افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په فساد کې ښکېل کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
زمون غاګل ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو تاسو د افغانستان په افغانستان کې د واک د سولېز انتقال د تاریخي اورځ خبرونه اوري د وخت د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دي. په همدې مناسبت چې یادونه یې وشو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو ځکه د خبرونه ځنګړې ده. خو لمړی فرشته جلالزی ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړی مراسم نن تر سره شول. نوی ولسمشر د نوی حکومت د اجرایوي مشر ته ټاکنی فرمان هم لاسلیک کړ او دغه نوی فرمان پر اساس به احمدزی مسعود د اصلاحاتو او حکومتداري په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي وي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د نوی حکومت اجرایوي مشر عبدالله ته مبارکي ویلې ده. امنیتي چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې و چاودنه شوې چې یي تلفات هم لري. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس ازادي راډیو ته نن ویل چې پولیس سیمې ته تللي خو د تلفاتو په ارتباط یې دقیق معلومات لا نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو نن د سوریه په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حمله کړې دي. د قرغزستان حکومت وایي اته وګړي چې په سوریه کې د وسلوالو په ډله کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگېدل وژل شوي دي. تهران نن اعلان کړی چې پراتونکو دوه ونیو کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قدرتمندو هیوادو سره مذاکره پیل کړي. د بوسنیي سربانو د پخوانی پوځي او سیاسي مشر رضوان کرادیچ د 15 کلنۍ محاکمې ورستای بهیر پیل سوی. کرادیچ په جنگي جنایت او قتل عام تورندي په حق کې د ملګرو ملتو د محکمې څارنوالانو نن د هغه لپاره د عمر قید غوښتنه وکړه.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د پنګونې د هڅونې لپاره په هیواد کې د مالی وزارت په همکاري د پنګونې د جذب یو پالیسي جوړه کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل افغان پنګوال لیواله دي چې په هیواد کې پنګونه وکړي او د دغه پالیسي په عملي کولو سره به د پنګونې کچه نور هم زیاته شي. شغلی ارغندیوال وایي چې د پنګونې جذب یو څه وخت اړتیا لري.
سرمایه کله چې د یو ملک نه انتقالیږي او بیرته دوباره راځي نو دا ډیر وخت نیسي. متاسفانه دغه انتخابات منتظر ګران تمام شو. هغه کسان چې وختل چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي هغه خونه شکاوله چې څو میاشتې انتظار بلاخره د سرمایه خارج تلاړو په نور ملکونو کې سرمایه گذاری وشو.
د شاغلی ارغندیوال په خبره راتلونکي حکومت به په هیواد کې د اقتصادي وضعیت شوالته پاملرنه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځ زون ولایتونو د کرنې وزارت د مالداري او بڼوالۍ مسؤلان وایي د ترکاري د تولید پروسس او د شنو خونو د جوړولو په برخه کې شاوخوا شپږ شوزو ته مسلکي او اساسي زده کړې ورکړې دي. د شمال ختیځ زون ولایتونو د کرنې وزارت د مالداري او بڼوالۍ د ملي پروژې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل د کاري د شوزو د خود کفا کولو او د دوی د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په هدف کړې دي. د شاغلي ملاخیل په خبره باندې دغه پروګرام لمخي خو شوزو ته کار پیدا سي چې لکور بهر د کار کولو اجازه نه لري او همدارنګه به د بیوزلو میرمنو لپاره هم د کار زمينه برابر سي. درنو اوریدونکو د چنن په کابل کې رخصتي ده و منسوي کړای د لومړنۍ ارتزاقي مواد وبي او د غرز د اسعار وبي تاسو ته برابري او وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د افغانستان د تاریخ یو مهم ورځ ده. حامد کرزی د افغانستان د لومړني منتخب ولسمشر په توګه د جمهوریت ریاست واګي د لومړي ځل لپاره په سولېز ډول بل منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته وسپارل. ولسمشر غنی نن په ارکی لوړه وکړه. دا پیښه لوی دي زوره سنه یو هم خورا مهمه بللې او په دې اړه یې ګڼ شمېر مطالب خبره کړې دي. فریبا ظاهر د لوی دي پر سنه یو کې په دې اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړی مراسمو په اړه لیکنې کړي او هغه د افغانستان لپاره تاریخي شیبې بللې دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې تر یوې لسیزې وروسته نوي ولسمشر لوړه پر ځای کړه او زیاتوي چې اشرف غني احمد سید داس مهال د یو ګډ حکومت مشري کوي چې ډیری بهرني ځواکونه له دې هېواد وځي. لیکوال دې ته د یوې مهمې ازموینې په سترګه ګوري چې د نوي ولسمشر مخ ته پرته ده. لیکوال زیاتوي د لوړی تر مراسم وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه ویره دا و چې شایي وسوال طالبان د دغو مراسمو د ګډوډۍ او پراخو نړیوالو میلمنو د برید هڅه وکړي چې په دغو مراسمو کې ګډون درلود، خو وایي بیا هم ځینې امنیتي پېښې وسوې. رویټرز لیکي افغانان او د افغانستان بهرني مرستندویان دواړه هیله لري چې غني او عبدالله د تیرې انتخاباتي سیالۍ لانجې یوې خواته پرېږدي او د هغه هیواد د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار وکړي چې څو لسیزې جګړه یې او لوږې یې ګاللې دي. اژانس د کابل د یو اوسیدونکي محمد شریف له قوله ویلي چې وایي موږ د افغانستان خلک باید د دغو مشرانو کړنې وڅارو او وګورو چې دوی خلکو ته خدمت کولی سي که نه. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان نوی حکومت ګڼې ستونزې په میراث یوړې چې ویل له وسله والو طالبانو سره مقابله ده. د ورځپاڼې په لیکنه اشرف غني باید دغه راز له امریکا سره اړیکې بیرته ورغوي چې د کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ زیانمنې سوي وې. انډیپندنت لیکي تمه ده د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د اشرف غني احمد سي لومړنی اقدام له متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک وي. ورځپاڼې زیاتوي نوی افغان حکومت سمدستي د یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی. ځینې هیله لري چې ښاغلی غني چې ډېر موده یې په نړیوال بانک او هم د مالیې وزیر په توګه کار کړی شایي وکولی سي په افغانستان کې د فساد او اقتصادي ستونزو په وړاندې له خپلو تجربو کار واخلي. سی بي اس خبري اژانس وایي تر اشرف غني وروسته د دې انتخاباتي سیال عبدالله د اجرایوي مشر په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې سره نوي ولسمشر هغه سیاسي ژمنه پر ځای کړه چې د انتخاباتي لانجو او هغه ګواښ ته مخنیوي لپاره یې کړې وه چې په دغه هېواد کې یې شخړې راپورته کولی سوې. لاس انجلس ټایمز لیکي اشرف غني احمد زید د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې زه ستاسو مشر یم خو زه تر تاسو ښه نه یم، او په دې سره د اسلام د لومړنۍ خلیفه وینا تکرار کړه چې ویل یې که زه اشتباه وکړم له ما نه حساب واخلي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ تاسو قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه کې د نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړی د مراسمو په اړه مفصل راپورونه واوریدل. ښاغلی احمدزی د لوړی په مراسمو کې په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو ترڅنګ به د ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې جوړ کړي، دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه په افغانستان کې د حکومت انتقال ته یا د واک د ډول انتقال ته په کومه سترګه ګوري. په دې اړه تفصیل د منور شاه په راپور کې واوري.
د سوګند پورته کول نه پاس نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې وویل چې نوی افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتل غواړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه نوی افغان حکومت ته څنګه ګوري، په دې حقله پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي او د وزیر اعظم میانواز شریف سلاکار امیر مقام وویل په افغانستان کې د نوی افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کوي.
افغانستان کی ادمی او تراجری او عام نہیں اثر ممن ڈائریکٹ وہ پاکستان بنے اور وہ پاکستان کی درجی میں افغانستان بڑے کہ دلچسپی رہی بات دیرپا حکومت اور سرو سر پاکستان خط تعلقاتی زیادہ دوڑوں ملکوں مفاد کے
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک وای افغان سیاسي مشرتابه ثابت کړه چې په ملي یووالي با د هیواد چارې پر مخ بیایي.
موږ په دې خبره خوشاله یو چې بلاخره افغانستان کې د انتخاباتو د مسلې حل شوې او هغه ته کې نوی ولسمشر سوګند پورته کړ، نو دا خوشالي خبر ده، یو مثبت پرمختګ دی او موږ هیله لرو چې دین وروسته افغانستان کې چې کوم عبوري مرحلې دي
حالتا په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپاو ویل دوی هیله مند دي چې د ملي یووالي حکومت به افغانستان کې امنیت ټینګ کړي.
موږ دا غواړو چې دې وخت سره په افغانستان کې یو مستحکم حکومت قائم شي او موږ دا غواړو چې دا د دې وخت چې کوم د امنیت صورتحال دی داخل لپاره ضروری دا او د دې خطې کې د امن لپاره دا ضروری ده چې په افغانستان کې یو مستحکم حکومت وي.
داراس په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ وایي نن ورځ د پښتنو په تاریخ کې د نیکمرغۍ ورځ ده چې د ښه راتلونکي زیری راوړ.
نن واقعتاً د ټول پښتون افغان او د لارو بر افغان د پاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده. په تاریخ کې په لومړي ځل باندې مثال یو حکومت و بل حکومت یو څوک و بل چاته د حکومت اختیار واګي په جمهوري او پرامن او دروګروي په رویا رویا باندې ورکوي.
بلخوا د باجول ایجنسی سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای دوی تل د آباد او خوشاله افغانستان غوښتون کړي.
د ټولو له مخکې خو مونږ چې د افغانستان کوم مشرانو خلکو چت کړي دي نن مونږ هغه ټولو ته د خپل طرف نه د پاکستان پارټي د طرف نه او د قبایلو طرف نه د سره د کومي مبارکي ورکو او مونږ په دې باندې ډېر زیات خوشاله یو. منګا قبایل افغانستان آباد واړو پوره منې غواړو منګې جمهوریت غواړو.
پاکستانی سیاسي ګوندونو ک یوې خواته د نوي افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کړي نو بلې خواته یې هله سرګند کړي چې په مستقبل کې به دواړه هیوادونه د گاونډیتوب ورورولې او همکارۍ سلسله لا نور ټینګ کړي.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه د ځینو پاکستانی حکومتي چارواکو او سیاستوالو څرګندونې د ازادۍ رادیو د مشال څنګ په راپور کې. په همدې حال کې یو شمیر افغان کارپوهان او حقوق پوهان وایي چې د ملي وحدت د راتلونکي حکومت په وړاندې د بهرني سیاست په برخه کې او په تیره له پاکستان سره ځینې ستونزې وي. دوی همداراز وایي چې نا امنی، اداري فساد، اقتصادي بے ثباتي هغه ننګونې دي چې د ملي یووالي حکومت به ورسره په خپله 15 کلنه دوره کې مخامخ وي. په دې اړه نور حل له کابل د ازادي رادیو د خبريال محمد ابراهيم ساپي پر راپور کې واوري.
یو شمیر افغان کارپوهان او حقوق پوهان د ملي وحدت د حکومت په وړاندې شته ستونزې په دوه برخو ویشي. دوی په کورني سیاست کې د ملي یووالي حکومت په وړاندې پرتی ستونزې ناامنی او اداري فساد بولي. په بهرني سیاست کې هم له نړیوالې ټولنې په تیر پاکستان سره هغو ستونزو ته اشاره کوي چې له تیرې دورې ورته په میراث پاتې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ملي وحدت په حکومت کې اساسي ستونزې امنیت، اداري فساد، د ادارو اصلاح او په هیواد کې د قانون حاکمیت دی چې کیدای شي پاتې شي او دوام وکړي. او په بهرني سیاست کې بدبختانه هغه څه چې د افغانستان د تیرو حکومتونو نه په میراث پاتې دي په لومړي قدم کې د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې وي چې بدبختانه په دې برخه کې د ستونزو سره مخ وو او همداراز به څه ډول وکړای شي د بهرني افراطیت په وړاندې سره یو شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانانو تل په تیرو لسو کلونو کې له ناامنیو، اداري فساد، د قانون د حاکمیت له نشتوالي او د مخدره موادو له قاچاقه اندېښنې ښودلې دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت به د اقتصادي ودې ستونزې هم ولري. د دوی په باور تر دې مخکې د افغانستان اقتصاد مافیایي شوی و چې په کار د بیرته باثباته شي او د اقتصادي پرمختګ لپاره لازمي هڅې وشي. جاوید کوهستاني له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د اقتصاد په برخه کې د راتلونکي حکومت په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه همدا ده چې څنګه به دا مافیایي اقتصاد په باثباته اقتصاد بدل کړي.
امنیت چالش اول و بزرگ
است. امنیت لومړنۍ او لوی ننګونه ده. ورسته اقتصادي برخه ده چې په خوشینۍ سره موږ مافیایي اقتصاد درلود. له همدې امله لوی ننګونه ده چې څنګه دولت وکولای شي د اقتصادي او مالی ثبات لپاره د هیواد اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړي چې دا د دوړو نماندانو د کاري برنامه په سر کې ځای درلود. د افغانستان خلک لدی اړخندېخنه چې څنګه هیواد تر څلوېښت فیصده د فقر له حالت راوباسي او خلک د یو متوسط ژوند خاوندان شي.
که څه هم داسې ګونګوسې شته چې ګواکې د ملي یووالي حکومت به له نړیوالې ټولنې سره تیر ته په کتو ښې اړیکې ټینګې نشي کړی خو کارپوهان وایي چې له سیاسي خبرو او نږدې همکاریو پرته به دغه ستونزې هوارې نه شي. حاجي سید داود همدې خبرې ته اشاره کوي او وایي کله پاکستان سره اساسي کرکې معلومې نشي ستونزې به پر ځای پاتې وي. د یوې نوې ولسمشر او اجرایوي رئیس باید ملي مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي سو وکول شي خپل هدفونه تر لاسه کړي.
اگر مسایل سمتي قومي زباني
کا سمتي قومي ژبني تنظیمي او کمپاین یو خطه پریک دي او ملي مسایل په نظر کې ونیسي، دوی کول شي د خلکو او نړیوال ټولنې په مرسته خپل اهداف ته ورسیږي.
کارپوهان نوی حکومت ته دا سپارښتنه هم کوي چې د حامد کرزي د 14 کلنې دورې له تجربو پند واخلي او تیر ته په کتو خپل کارونه مخته بوزي. خو آیا په رښتیا به د ملي یووالي حکومت دې ټولو ستونزو ته ځواب ورکړي که څنګه؟ هغه پوښتنه ده چې د دغه حکومت د کار په موده کې به روښانه شي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو ټولنې له نوي حکومت غواړي چې په هیواد کې د ژوند د اساسي حقونو په برخه کې شوی پرمختګونه وساتي او د هغو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر حامد کرزي حکومت د بشري حقوقو په برخه کې تر ډیره کارونه کړي، خو د انتقالي عدالت پروسه کمزورې وه او نوی حکومت باید په دې اړه قوي اراده ولري. په همدې ډول د افغانستان د بشري حقوقو سازمان له نوي حکومت غواړي چې د بشر د حقوقو او انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره هغه کسان په کار وګماري چې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن نوي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بشر د حقوقو په برخه کې فعال ادارې وایي نوې منتخب حکومت په داسې وخت کې واک ته رسیږي چې د بشر د حقوقو په برخه کې ځینې کارونه شوي او د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ نوې حکومت ته د لا زیاتو فعالیتونو زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهور رئیس حامد کرزي په 14 کلن دوره کې د ښوونې، روغتیا، د بیان د ازادۍ، د زندانونو د وضعیت د ښه کېدو او د بشر د حقوقو په ځینو نورو اساسي برخو کې د پام وړ کارونه شوي دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بایدار ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولو پرمختګونو سره د تیرې دورې یو اساسي ستونزه د انتقالي عدالت نه عملي کول دي او دوی په دې برخه کې د نوي حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتونکي دي.
موږ دا وایو چې هغه د انتقالي عدالت کوم پروګرام چې پاک په ماضي کې د غټو غټو پیښو چې په جنگ په کلونو کې رامنځته شوی وو، د جنگي جنایاتو په ترڅ کې او د بشري عزت جرایمو په ترڅ کې، دا هغوی د څېړنې او د پلټنې کوم جریان چې دی او عدالت په دې اکله باندې ټینګول په کار دي. آینده دولت باید سیاسي اراده په دې کې مضبوطه کړي، نور هم ځکه په دې وروستیو کلونو کې موږ داسې سیاسي اراده نه کتله.
وروسته له دې چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون د جمهور رئیس حامد کرزي په دوره کې په کار پیل وکړ، ټاکل شوی و چې د انتقالي عدالت د پروسې لمخې بعد جنگي جرمونو او د بشر د حقوقو د سرغړونو ټولو مواردو ته هر اړخیزه رسیدګي وشي. خو اوس ویل کېږي چې نه یوازې د تیرو داخلي جنگونو عاملینو ته رسیدګي نه ده شوی، بلکې په تیره 14 کلنه دوره کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو او د بشر د حقوقو په سرغړونو تر ډیره سترګې پټې شوې دي. په دې دوره کې د ښځو د بدن د غړو د پرې کولو، په بدو کې د هغوی د ورکولو، په مرموز ډول د هغوی د وژلو، جنسی تیریو او حتی د هغوی د صحرایي محکمو په اړه خورا ډیر راپورونه ورکړل شوی دي. خو سوال دا دی چې د نړیوالې ټولنې او عام خلکو له غوښتنو سره ولې بیا هم انتقالي عدالت پلی نه شو او په دې هکله ټولې هیلې نوي حکومت ته دي. د بشر د حقوقو پخوانی کمشنر او کارپو غلام غریب ازادي راډیو ته وویل د حامد کرزي حکومت مصلحتي نظام وو او لوړپوړو چارواکو چې خپل د بشر د حقوقو په سرغړاوي کې ښکیل وو نه غوښتل انتقالي عدالت پلی شي.
دغه عدالت انتقالي زیات
نوموړی وایي حکومت هم له دې ویرې که انتقالي عدالت پلی شي نو د یو شمېر مجاهدینو او چارواکو نوم ته به چې تر ډیره د بشریت ضد فعالیتونو کې ښکیل وو زیان ورسیږي ونه شو کړای. دا پیل شوی پروسه په قوي اراده پلی کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان چارواکي وایي د حکومت په سر د اشرف غنی احمد زی او عبدالله ترمنځ کړکیچونو ته په کتو دوی په راتلونکي نږدې وخت کې د بشر د حقوقو او انتقالي عدالت پروسې پیاوړتیا ته د شک په سترګه ګوري. د دې سازمان مشر لالګل لال ازادۍ راډیو ته وویل د نوي حکومت څخه د بشر د حقوقو او انتقالي عدالت د پوره کېدو هیله هغه وخت کېدی شي چې حکومت وړ او د ښې سابقې لرونکي خلک په چوکیو وګماري.
د نوي حکومت د زمنګ هله دادا چې هغه خلکو ته چې هغه په تیرو تلويخ کلونو کې تقریبا چې هغه په بشري حقوقو سرغړونه تورن دي او هغه جنایات کړي دي، هغه باید په دیني حکومت کې ځای ونه لري، او دا چې خلکو ته د اهلیت په بنیاد باندې په نوي حکومت کې چوکۍ ورکړل شي چې هغه هم بشري حقوقو ته وفادار اوسيږي، هم قوانینو ته وفادار اوسيږي، هغه سي خلک په وجود کې راشي نو موږ بیا ویل شو چې اوس بشري حقوقو تامینيږي.
ښاغلی لال وایي د انتقالي عدالت د رامنځته کېدو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده هغه چې زیانمن شوي وستایل شي، مجرمین ورڅخه بخښنه وغواړي او په دې توګه د ملي روغې جوړې غوره تګلاره عملي شي.
یو شمیر افغان ځوانان له نوي حکومت غواړي چې د دوی حقونو ته پام وکړي او د کار او زده کړې زمينه ورته برابره کړي. دا ځوانان انتقاد کوي چې د حامد کرزی په 14 کلنه دوره کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او زده کړو په برخه کې د پام وړ توجه ونه شو. په عین حال کې د ځوانانو د حقونو مدافع ټولنې ټینګار کوي چې د افغان ځوانانو د ستونزو د حل لپاره باید دوی ته هم د هیواد په مهمو پریکړو کې ونډه ورکړل شي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
اوزګارتیا، ناقانونه کډوالي، په مخدره موادو روکتیا او په ښوونیزو برخو کې ستونزې هغه موارد بلل کېږي چې په تیرو 14 کلونو کې افغان ځوانان ورسره مخ شوي دي. ځوانان له راتلونکي حکومت غواړي چې د پاسنیو ستونزو هواري ته اساسي کار وکړي. یو شمیر ځوانان وایي له ښوونځیو تر فراغت وروسته په هنتونونو ته لار نه ده موندلې او د کار زمينه هم نه ده ورته برابره شوې. په دې اړه د دوو ځوانانو غږونه اورو چې د سړکونو پر سر کار کوي او له نوي حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام وکړي.
معلمي کولای شو، ماموري کولای شو، کار نشته، بیروزګاری دی لپاره هر څه د ملاسه کیږي، خو نشته مسایل نشته زمينه چې موږ دا کار وکړو. جدي د حکومت نه موږ هم دغه توقع لرو چې د ځوانانو ته لیک پام وکړي.
ځوانانو لپاره یو ښه بنیادی کار نه دی شوی تر اوسه پورې، چې ځوانانو د پانتونو نه فارغېږي، د مکتب نه فارغېږي، ښه زمينه ورته برابر شوی نه دی چې هغه د کار ګمشل کیږي.
دوی وایي د فساد موجودیت، د بډې اخیستل او په دولتي ادارو کې د واسطې چلیدل د دوی د ورسته پاتې کېدو عوامل دي او له همدې عمله اړ شوي چې د سړکونو پر سر عادي کارونه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي په تیرو څو کلونو کې د ښوونې او روزنې، ورزش او کارموندنې په برخو کې د ځوانانو د ستونزو هواري ته ډېرې هڅې شوي دي. دغه معینیت سرپرست مصطفی سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم هڅې وشوي خو د ځوانانو د ستونزو هواري ته ښه بودیجه او پراخ تشکیل پکار دی.
یو مستقل وزارت د ځوانانو لپاره جوړ شي، یو مستقل او کافي بودجه ولري د مرکز او ولایت په سطح کې، هغه وخت کولی شو چې د ځوانانو د مشکلاتو لپاره
لدی ټولو سره سره په تیرو څو کلونو کې پر دولتي ادارو سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونو لکه ښوونځیو، د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو د ځوانانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ډیری ځوانان چې له دولتي پوهنتونونو پاتې راغلي همدغو خصوصي پوهنتونونو ته مخه کړې، خو بیا هم د تل په څیر له پوهنتونه تر فراغت وروسته د کار زمینه ورته نه ده برابره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته افغانستان د دریم ځل لپاره وخت د منتخب ولسمشر در رسیدو شاهد دی. حامد کرزی شاوخوا 14 کاله د افغانستان منتخب ولسمشر وو او دا موده د افغانستان لپاره یو لړ ننګونو سره سره د فرصتونو بې ساري دوره بلل شوې ده. ولسمشر حامد کرزی د نوي ولسمشر او نوي حکومت لپاره څه په میراث پریخي، کومې لاسته راوړنې یې د پام وړ او په کومو برخو کې نیمګړتیاوې درلودې، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل دا مفصل راپور برابر کړی.
افغانستان تر یوې 14 کلنې دورې وروسته د نوي منتخب ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړل، خو ولسمشر حامد کرزی په تیرو 14 کلونو کې له خپلې اوږدې واکمنۍ څخه نوي منتخب ولسمشر ته څه په میراث پرېښې دي. کله چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت د میراث خبره یاد سي، نو په دې اړه دوه بیلابیل نظرونه رامنځته کیږي. یو شمیر پلویان یې ستایي، خو ځینې بیا دغه موده د افغانستان لپاره یوه طلایي دوره بولي او په دغې دورې کې د ولسمشر حامد کرزی کړنو ته د انتقاد ګوته نیسي. یوش میرام خلک د ولسمشر کرزی د 14 کلنې واکمنۍ د میراث پاړه داسي وایي.
زه فرهناز یم او په کابل کې ژوند کوم. زما په نظر د کرزي په حکومت کې ډیر کارونه سوي دي چې دغه کارونه څخه د بشري حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو تامینول دي.
زه سهراب یم د کابل اوسیدونکو. والله زما په نظر نن سبا د شګردان چې مونږ کنه دوی د دوی شمیر د پخوانه ډیر زیات شوی دی. دا یو ډیر لوی میراث دی چې د کرزي صاحب نه پاتې شوی دی.
زما نوم نجیب الله دی، د کابل ښار اوسیدونکو یم. زما په نظر د کرزي صاحب په حکومت کې ډیر شیل سره وړنی وي، او دغه ترڅنګ په حکومت کې اداري فساد ډیر زیات و. نو غواړو چې د آینده حکومت کې دا میراث پاتې نسی.
ولسمشر حامد کرزی په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د بوند غونډې پر مهال د افغانستان د موقتي او وروسته د انتقالي ادارې رئیس وټاکل سو. تر هغه وروسته په 2004 کال کې د لومړي ځل او بیا په 2009 میلادي کال کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان منتخب ولسمشر سو. په دغه موده کې نړیوالې ټولنې په بیلابیل برخو کې له افغانستان سره لسګونه میلیارد ډالر مرستې وکړې. دغه هیواد د پوهنې، روغتیا، رسنیو، بشري حقونو د خوندیتوب په خو لوی لارو او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د لومړي ځل لپاره افغانستان په نړیوالې کچې بې ساري اړیکې ټینګې کړې او د څه باندې 3.5 لک امنیتي ځواکونو خاوند سو. جاوید لودین چې یو وخت د ولسمشر حامد کرزي ویاند او په بهرنی چارو وزارت کې سیاسي مرستیال پاتې سوی دی، سره له دې چې په دې دورې کې ولړ ستونزو ته اشاره کوي، خو د ولسمشر حامد کرزي لاسته راوړنې د نوي حکومت لپاره یو ښه پیل بولي.
نکته که باید به اشاره شوی ای است که از بسیار قدم های ابتدایی
یو ټکی ته چې باید اشاره وشي هغه دا دی چې لډیرو ابتدایي ګامونو څخه پیل وشو، خو کومې ستونزې چې موجودې وې تر ډیره په وروستیو کلونو کې وې چې لاغې ډلې د پاکستان پر وړاندې زموږ سیاستونو خپلې ستونزې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې په وروستیو دریو څلورو کلونو کې زموږ سیاست مشکلات درلودل، خو له دې سره د نوي حکومت لپاره یو ښه پیل و.
له وسلواله مخالفینو سره د سولې بهیر په یو شمېر سیمو کې نامنۍ د یوې روښانه بهرنۍ پالیسۍ نشتون، پراخ اداري فساد، ناوړه اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو کښت او قاچاق هغه برخې دي چې د چارو د کتونکو په وینا د ولسمشر کرزي حکومت پکښې ناکام و. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهسانی په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د میراث په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
متاسفانه چالش بزرگ
دی. وای په خوشنۍ سره د امنیت په برخه کې یو بد میراث د طالبانو ګواښتي چې لا هم موجود دی، او موږ نه سو کړای چې له تیر وختونو څخه په دې برخه کې ډیره ګټه پورته کړو. خو له سترو فرصتونو سره سره یو لړ ستونزې هم وي چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر وړاندې خندونه رامنځته کول. د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د اپوزیسیون د ډلې مشر او د هغه ستر منتقد ډاکټر عبدالله عبدالله هم د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ ستونزو ته اشاره کوي، خو وایي چې نوموړی په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې واک ته ورسېد.
جناب جلالت مآب حامد کرزي رئیس جمهور افغانستان در
ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د جمهور رئیس په توګه په تیرو 13 کلونو کې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو مشري په غاړه درلوده. په دې کې شک نشته چې په ځینو مرحلو کې به مو نظرونو سره توپیر درلود، خو په مجموعي توګه موږ ټول دا درک کوو چې د افغانستان ستونزې ډېرې زیاتې وي.
کرزي د خپل واکمنۍ په لومړی کلونو کې د امریکا د بخوانی ولسمشر جورج بوش له حکومت سره شیاړي کې درلودې، خو په روسي کلونو کې د او د امریکا د اوسنی ولسمشر باراک اوباما د حکومت ترمنز اړیکې له یو لړ ننګونو سره مخامخ شوې. ان د امریکا د کانګرس وی بخوانی غړي نانسي پلوسي په 2009 میلادي کال کې په خپل وی رادیوي مرکې کې ولسمشر کرزي یو به اعتبار شریکت کړ. ولسمشر کرزي هم امریکا د افغانستان په وړاندې په دوګونی سیاست تورن کړه، او وی ویل چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې د بشپړ امنیت پر وستلو کې ناکام پاتې سول. شغلی کرزی د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د لګولو پر څرنګوالي هم انتقاد کاوه، او ویل چې له افغانستان سره د بهرنیانو په مرستو کې هم په پراخه پیمانه فساد موجود دی. خو په لویدیځ نړۍ کې د ولسمشر کرزی په حق له بیلابیل نظرونه سته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی جیمز ډابنس په دې باور دی چې ولسمشر حامد کرزی د خپل حکومت پر مهال په افغانستان کې د اساسي قانون او دیموکراسي حاکمیت په میراث پریښی دي. نوموړی د 2014 کال د جولای 14 د امریکا د سنا مجلس ته د وینا پر مهال د ولسمشر کرزي ستاینه وکړه:
فکر کوم چې د دیموکراسي او اساسي قانون پر لاره د افغانستان د راوصل په برخه کې عمده ونډه درلوده. فکر کوم د بیلابیلو قومي، ژبنیو او مذهبي ډلو پر راټولولو او له دې اړخه له خندونو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ او ښه کار کړی دی.
خو په خپل ولسمشر کرزی لازادې رډو سره په ځنګړی مرکې کې د دې پښتنې په ځواب کې چې په راتلونکي کې به د نموړې پاړه د افغانستان د یو رهبر په صفت څه ډول تصور موجود وي داسې وویل.
خدای دې وکړي چې تصور یې سم او هڅه چې ما کړی دی هغه د دې وخت کې شول سي چې دې سړي د خاورې دفاع وکړه، د خلکو دفاع وکړه، ملي وحدت په دې خاورې کې په تمام معنا ټینګ الحمدلله، او د خاورې بیرغ په ټول دنیا کې ورپېدې، او چا چې هیڅ خارجي شی د سر ټیټ نه کوي بلکې د افغانستان رابطه د ټولې نړۍ سره کلکه ټینګه کړه، او تعلیم پراخ سو او صحت پراخ سو، په زرهاوو ځوانان ورزول سول، تعلیم یافته سول، بیرته راغله خپلې خاورې ته، نو دا وي او فساد دا هغه اغبون ګوري، او بیا به دغه څه توازن را باسي چې دا شو وکړه، دا به د ساو او بیا به خپل فیصله وکړي.
خدای دی اوس د حامد کرزی د حکومت دوره پای ته ورسیده، او د ملي وحدت نوی حکومت تر یو لړ انتخاباتي ستونزو وروسته واک ته ورسید. نوی حکومت ته د ولسمشر حامد کرزی یو اساسي میراث له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند دی چې لا هم نه دی لاسلیک سوی، او ټاکل سوی ده روانونی د نوی منتخب ولسمشر له لوري لاسلیک سي. خو په ټوله کې کارپوهان د ولسمشر حامد کرزی میراث د راتلونکي حکومت لپاره یو ښه اساس بولي. خدای چې نوی حکومت په تر کومه لتیر حکومت څخه د پاتې ستونزو په هوارولو کې بریالی وي، دا به د وخت په تیریدو سره څرګند شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د